द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
پاکستان کی شوی دی د شپې یولس افغانستان کې د لسنی می او په واشنگتن ایسی کې د غرمې یو بجه ده د بل پکې د خبرونو سر ټکو تا
د پېښور سکول د قتل عام پېښې وروسته جوړ کړل شوې حکومتي کمیټې مشر او د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان یو خبری کانفرنس ته ویلي وخت راغلی چې د ترهګرو پر ضد جګړه کې اوس ته هیواد هر یو تن شامل شي. نوموړي دا نه ده واضح کړی چې د مسلم لیگ نواز ډلې حکومت ته پېښور قتل عام وروسته ترهګرو پر ضد څه پلان لري.
دشمن ملک کے اندر ہیں، ان کے سمپتائزرز ہیں، ان کے پروٹیکٹرز ہیں.
خیبر پختونخوا پی خبر کی د اسکول ماشومان او قتل عام پشپګم او رسوم د خار خلق ډیر غمجن دي. د پیخي په زی د وجل شو طالب علمانو په یاد کې شمی بلی کړي. خار کې د احتجاجونو په وخت خلکو د حکومت نه غوښتنه کړي چې غندنې دی پری دی او تر هغه پر ضد عملی ګامونه واخلي.
ماشومان خود کی زخمیان کی شہیدان کی نمور پلار با ماشومان بند کی سکتا ہوں منگ با بیان خپل ماشومان لیگو بار بار بے لیگو اور اس چیز منگ ناول سے انہ محنت کو خپل ماشومان سر پا ڈبل بوس منگ کو
د پېښور د سکول د ماشومانو قتل عام وروسته نن د پنجاب صوبې فیصل آباد جیل کې سلور نورو ترهګرو ته پانسی ورکړې شوې ده.
د پانسی ورکولو پر ورځ د جیل په سیکورټي پوز هم تعینات کړی شوی و او فیصل آباد ښار کې سیکورټي های الرټ ده او جیل ته تلونکي سړک د کنټینرو په ذریعه بند کړی شوی دی.
اواز خوښې د خبرونو تفصیل ته
پاکستان د کورونا چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان ویلی هیواد د جنگ په حال کې دی او دا چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې هر وګړي ته اوس برخه اخیستل پکار دي. د په وینا د ترهګرو ملاتړ او خواخوږي د خلکو په منځ کې اوسیږي. نن د سه شنبې په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته په وینا کې نوموړي د ترهګرو هغه خبرې رد کړې چې د پېښور په سکول یې خونړی برید په دې کړی دی چې پوځ په خپلو عملیاتو کې د دوی ماشومان وجنی. هغه ویل د پاکستان پوځ یو ذمہوار منظم اداره ده او ښځې او ماشومان نه په هدف کوي. چودھری نثار علی خان ویلی د پېښور په سکول باندې ترهګرو برید کې د پېښې تحقیقات لا جاری دي او په ډاګه کړی ده چې تر اوسه کوم ترهګر نیول شوی هغه ټول پاکستانیان دي. نوموړي دا نه ده واضح کړی چې د پېښور د سکول قتل عام وروسته د مسلم لیگ نواز ډلې حکومت ته ترهګرو پر ضد کوم پلان تیار کړی یا تګلاره لري.
د خیبر پختونخوا اثر خار پېښور کې د طالبانو د لاسه د یو سلسلویخه د اسکول ماشومانو او استادانو د قتل عام خلاف په زرګونو خلکو احتجاج کړی. د پېښور او د صوبې نورو ښارونو نه ښځې سړي او ماشومان د ترهګرۍ په دغه خونړۍ پېښه کې وژل شوو ماشومانو ته دعا او عقیدت پیرزونې وړاندې کولو دپاره هم د دغه ماشومانو په وینو سور آرمی پبلک اسکول ته ورغلي وو. پاکستان د نهې په ورځ د ماشومانو قتل عام د ملک یو لسم ستمبر بللی. بل طرف ته په اسلام آباد کې د لال مسجد ملا مولانا عبدالعزیز خلاف په دریم ورځ هم د مدني ټولنې خلکو احتجاج کړی. مولانا عبدالعزیز د پېښور قتل عام وروسته په یوه مرکه کې ویلي وو هغه د دې پېښې غندنه نه کوي.
پاکستانی چارواکي وی پخوانی فوزی واکمن جنرال پرویز مشرف ان حمله کې ککړ سلور تنان یې د اتوار یا یکشنبه په ورځ د فیصل آباد په زندان کې پانسی کړی دی. په دې محل فیصل آباد کې د امنیت ساتنې لپاره سخت اقدامات شوي. تر دې وړاندې جمعې په ورځ هم فیصل آباد کې د پاکستان پوځ دوه مامورینو ته تیزندي ورکړل شوې وه. دا عثمان او ارشد محمود وو. په دې باندې کال 2009 کې د پوځ په مرکز یا جی ایچ کیو باندې د حملې جرم ثابت شوی. د جیل دننه چارواکي وایي چې کله دوی د پېښور د سکول له قتل عام نه خبر شو نو دواړو یو بل مبارکي ورکولې او جفت نن مانځه. خو ولې دوه ورځې وړاندې چې کله پانسی ګاټ ته د بوتلو وخت راغی نو په خپل وصیتونو کې ویلي دي چې خپل ماشومان د خلک سکولونو ته لیږي او تر هغه تنظیمونو ته شاملولو ته دي کله هم نه پرېږدي.
د افغانستان شمالي ایالت جوزجان کې یاغیانو په یو چیک پوسټ حمله کې وو پولیس وجلې. چارواکي وایي د خالی پورز نه وخته شوې دغه حمله کې 15 نور پولیس ژوبل شوي. هم دي طالبانو د حمله ذمہواري په سر اخستې.
امریکا سلور افغان بندیان د کیوبا له ګوانتنامو زندان څخه افغانستان ته لیږلي. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویل شوی چې دوی په افغانستان حکومت پوره باور لري چې د دغه تنانو لخوا د امکاني ګواښ مخه ونیسي.
د امریکې صدر براک اوباما نیویارک ښار کې د دوه پولیس افسرانو د وژنې غندنه کړې. دغه دواړه پولیس افسران پرون د ورځې په رڼا کې د نږدې نه په خپل موټر کې ویشته شوي وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وخت شوه دی وس د شپه په خیر پروګرام او شپه په خیر پروګرام کې به برخې پښتانه ستوري تاسو به اورې زموږ همکاري نه هیڅ سحر سره
ډیر مننه سمینی ګرانو خبردون په اسلام علیکم د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو پر باندې د واشنگتن ډی سی نه خنيغه اورې پښتانه ستوري محفل کې تاسو نه هیڅ سحر خپل ټول پښتانه مینه هر کلی وې ما هیله منم چې روغ جوړ وي او دعا مې ده چې خدای باد او بریالي وسې د ډیو ریډیو د روایت تر څنګ د همیش بشن تاسو په خدمت کې حاضر پښتانه ستوري محفل سره او نن مو تاسو لپاره چې پروګرام را جوړ کړی دی د ادب یو صنف د پورتو د پیو سن باندې راپورتاج باندې موږ خبرې ترې کوو راپورتاج یو ادبي سفر او دات یا داسې د غونډې حل ته وایي چې ډېر په خون خون بیانېږي چې پکې ژبه روانه او اسانه او شګفتګي لري او طنز میزا پکې هم شامل وي پښتو ادب کې په دغه جدید صنف کې ډېر کار نه دی شوی خو له چې کم کار شوی دی په دې حوالې سره به خبرې کوو زموږ سره پروګرام کې برخه اخلي زموږ ګران مینما ډاکټر حنیف خلیل صاحب چې هغه هم راپورتاج اونه لیکلی هم دی او یو ډیر ژوره تنقیدی حوالی سره چینل ژور نظر لري او ډیر لیکونه کړی دی د پښتو ادب په مختلفو میدانونو کې خپل قلم ډیر په خلاص مر چلولې دی او ډیر کار کړی تحقیق او تنقید په حوالی سره ډیر کار کړی دی مونږ دې سره مخکې هم خبرې کړې په ناول باندې چې د ناول په ارتقای د انال پر ارتقا باندې هم یو کتاب لیکلی تحقیقي کتاب دی چې ډیر ګټور معلومات لري دغه شان په دې سره به وخت تر وخت موږ سره پروګرامونه کې راغلي دي په تنقیدي نشستونو کې راغلي ځان له هم په تنقید او تحقیق باندې مو سره ډیر خبرې شوې دي نن مو سره خبرې کوو پر راپورتاج باندې موږ سره ملګری شوی زموږ ګران ملګری ډاکټر حنیف خلیل صاحب ډیر په درناوي او ته هر کله وایو په خیر راغلی ډاکټر صاحب ډیر مننه چې تاسو زموږ پروګرام د پر وخت وېسو نو وخت ټیم دی خو زموږ د پروګرام د پر وخت پاتې شي ډیر ډیر مننه تاسو سره خبرې کوو پر راپورتاج باندې موږ سره زموږ ملګری هم دا ملګری چې اکثر د کشمیر رودادونه لیکي خپل د ادبي د غونډو کوم د نشستونه وي پغې حوالی سره یا چته لنډشان سفرې کړی پغې حوالی سره کلیکونه کړی نو ورته بلنه ورکو چې پروګرام کې برخه واخلي او کسه په دې حوالی سره راپورتاج په حوالی سره د دې ترڅنګ خاکه نګارې باندې هم لورسر به خبرې کوو نو کتاب سه پښتنه لري د ټلیفون شمیره د 00202205003 ویډیا نمبر د 0800009000 سه ټلیفون په انتظار به پروګرام کې برخه واخلي پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل صاحب نه کسه پښتنه لري د راپورتاج په حوالی سره یا د پښتو ادب په هر موضوع حوالی سره د هر صنف حوالی سره کسب پښتنه لري نو هر کله راشي خپل پروګرام به وړاندې بوزو د خپل ملګري ډاکټر حنیف خلیل ترڅنګ د راپورتاج په حوالی سره خبره کو د راپورتاج څه شی دی مونږ اسونه هدا پورې چې کما خبره وکړي چې یو روداد یا یو لنډه شاندي کیسه یا یو سفر لنډ شاندي سفر خو تاسو وته د دې تشریح کې چې راپورتاج دې څه شی ډاکټر صاحب
ډېر مننه نه هیلي دي دا تاسو کوم موضوع باندې نن پروګرام جوړ کړی دی او په ډېر خصن باندې خبرې کوو ریپورتاج چې دی دا لفظ ریپورتاج د فرنچ یعنی فرانسیسي ژبې لفظ دی او د فرانسیسي د ریپورتاج نه انګریزي ژبې ته چې راغلی دی نو ریپورتیج راته جوړ شوی دی او ریپورتیج نه بیا ریپورت جوړ شوی دی نو ریپورت چې په دې باندې خو هر سړی پوهیږي چې د یو واقعي تفصیل لیکل د حالات لیکل او معلومات لیکل هغه ته ریپورت وایي او بیا چې کله دې ته موږ ریپورتیج وایو نو دا په خپل د ریپورت تفصیلات وړاندې کوي چې یو څه شکل اختیار کړي او دا ریپورتیج چې په فرنچ کې ریپورتاج دی خو دا یو داسې سنس دی چې د ادب او صحافت ترمنځ منځ یو پیدا شوی سنس دی یعنی په بنیادی طور خو ریپورتاج چې دی هغه په بنیادی طور د صحافت اصطلاح ده په جرنالیزم کې ریپورت او ریپورتیج او ریپورټینګ چې دی دا یو بنیادی حیثیت لري خو بیا کله چې ادب ته دا سنس داخليږي نو چې کله د یو واقعي تفصیل کې یو لیکل کې د خپل ذاتی مشاهده اثرات هم شامل دي خپل تخیل هم شامل دي او یو تخلیقي رنگ ورکي نو خبره د ریپورتیج نه ریپورتاج سره شي او د صحافت نه ادب سره شي نو په ادب کې ریپورتاج بیا یو داسې څه دی چې پاره کې د یو واقعي د یو سفر د یو تقریب د یو غونډې رودات بیانېږي، خو د لیکوال د تخلیقي ژبه او دغه د تخیلي رنګ او دغه د لیک د خوګو سره بیانېږي. د دې ته موږ رپورټاژ وایي.
خجی دا خود دې تعریف شو د پښتو ادب کې رپورټاژ کله نشرو شوی دی؟
په پښتو ادب کې چې موږ د رپورټاژ لټون کوو، نو لکه څنګه چې موږ پته لرو چې رپورټاژ یو نوی سنس دی، په شلمه صده کې د رپورټاژ د سنس په شکل لیکونه را مخې ته شوي دي. خو د رپورټاژ چې کوم کړه وړه دي او د رپورټاژ د سنس چې کوم خصوصیات دي، هغه په پښتو کې د ډېر پخوانه موجود دي. ما چې د رپورټاژ کوم تعریف وکړو چې د صحافت نه ادب ته څنګه راغلو، نو ادب ته چې رپورټاژ راغلو، نو په هغې کې د ادب د ځینې نورو صنفونو رنګ هم ښکاري. یعنې د نورو صنفونو رنګ دا چې په دې سنس کې د افسانې غوندې سسپنس هم وي، په دې سنس کې د تکل یا انشایي غوندې طنز و مزه او خوند رنګ هم وي، په دې سنس کې د ناول غوندې یو اوږد داستان هم بیانېدی شي. نو د دې مطلب دا دی چې په رپورټاژ کې ځینې نور اصناف خپل رنګونه لري، او کله چې موږ دغه ټول فیزونه په نظر کې ساتو او د پښتو لومړی رپورټاژ چې باقاعده د رپورټاژ دغه رنګ پکې ښکاري هغې پسې ګرځو، نو د خوشحال بابا یو لیک دی، د خوشحال خان خټک، چې هغه په لومړي ځل په تاریخ مرسه کې راغلی دی. د لیک عنوان یې دی هندوکوه نامه. نو دا هندوکوه نامه اوس چې دی په وړوکي کتابي شکل کې ځان لم چاپ شوی یو اثر دی، چې حبیب الله رفیع صاحب د افغانستان یو ډېر زبردست لیکوال دی، هغوی د خپل تحقیق سره چاپ کړی دی. نو په دغه لیک کې خوشحال بابا چې د ځینو جنګي مهماتو تفصیل بیان کړی دی، د ځینو واقعاتو رپورټنګ یې کړی دی، نو چې دغه لیک ته ګورو، نو موږ ته د خوشحال بابا په دور کې یعنې څلور نیم سوه کاله مخکې په پښتو کې د رپورټاژ د سنف هغه شکل په نظر راځي، د رپورټاژ کړه وړه د خوشحال بابا په دغه لیک کې په نظر راځي. او بیا رستو چې جدید شکل رپورټاژ راغلی دی، نو د هغې جدید شکل بیا موږ سره ډېرې نمونې موجودې دي چې هغه ټولې په شلمه صده کې مخې ته راغلي.
ډاکټر صاحب خبرې به کوو دغه شان د دې مختلف اړخونو باندې. اوریدونکو به مخلي په پروګرام کې لنډه شان د مخلي به بیرته واپس راځو.
که غواړئ د خبرونه کې برخه واخلئ، نو د ټلیفون شمیره دا 001-202-205-04-03.
گران خبرګردون کو پښتون سوري محفل کې تی واره بیا هر کله وای تاسو خبرونه د واشنگټن ډي سي نه خوانی غا او ری نن په پروګرام کې موږ سره پښتون سوري محفل کې ملګری دي ډاکټر حنیف خلیل صاحب، او سره خبرې کو پر راپورتاج باندې چې تاسو لرنه هوته دی تعریف هم او او په پښتو ادب کې د ډیرم بنه شروع د خوشحال بابا د دور نه کیږي چې هغه ډیرم بنه کم لیک کړی دی، نو هغه هندو کو نام باندې دی او په دلته نه ده دې شروع راځي. ګورو چې دیک بیا نور کم کملګرو ادبي کسان شاعرانو دیوانو کار کړی دی، او دغه سونه د معیار په حوالی سره دې ته په کوم پښتو ادب کې په کوم مقام دی یا دې ته په کوم نظر ګوري؟ ډاکټر صاحب دره ته وایي چې دا خو د خوشحال بابا د وخت نه شروع شوی دی، سونه په دې کې سونه اوس کار شوی دی، او بل دا کار چې شوی دی د معیار په حوالی کې ورته ګورو، نو تاسو به سوی په دې حوالی سره مطمئنه یې نه چې کوم کار شوی دی په دا وخت کې؟
رپورټاژ په سنس کې چې کوم ادبي سنس ګڼو، نو هغه کې د بده قسمته کار یعنې زیات کار نه دی شوی، د بخش کار نه دی شوی. ډېر کم رپورټاژونه لیکلی شوي دي، او په هغه کمو کې د ګوتو په شمېر داسې دي چې هغه معیاري رپورټاژونه دي. او بیا چې د رپورټاژ د سنس کم نوی رنګ دی او کم د هغې ادبي او فني خصوصیات دي، نو هغه ډېر وروستو زمونږ په پښتو ادب کې مخې ته راغلي دي. نو موږ خو د رپورټاژ د سنس په پښتو کې چې څومره سفر دی، د هغې ته اطمینان بخش نه شو ویلی. خو بیا هم په شلمه صده کې چې کله دا داخل شو دا سنس، او په دې وخت کې کوم رپورټاژونه ولیکلی شول، نو په هغې کې ځینې ډېر ښه رپورټاژونه هم شته، لږ دي خو د معیار په لحاظ ښه رپورټاژونه هم شته. د مثال په طور د شلمې صدې چې کوم د ټولنا باقاعده روندې ریپورتاج دی، هغه زمونږ د پښتنو ډېر لوی اتل خان عبدالغفار خان یو ریپورتاج لیکلی دی. د هغې عنوان دی د شلمې پیړۍ تهذیب او زمونږ جیلخانې. په دې ریپورتاج کې عبدالغفار خان چې د باچا خان په نوم پېژندل شي، هغه د خپل جیلخانو کې د پاتې کېدلو په دوران کې چې کوم تکلیفات لیدلې دي، د جیلخانو کومه تصویر کشي ده، زموږ کېدوبند کې د کېدیانو څه صورت حال وي، په باچا خان خپله کومې سختې تېرې شوې دي، هغه ټول واقعیات او بیا د شلمې صدۍ چې کوم ماحول دی، تهذیبي رنګ دی، هغه هم پکې بیان کړی دی. نو باچا خان په دغه ریپورتاج کې ډېر ښکلی ریپورټ هم کړی دی، او ورسره لکه چې د ریپورتاج د صرف کوم خصوصیت دی چې هغه کې د لیکوال ذاتي مشاهده، د هغه ذاتي تبصره او د ژبې خوږوالی، او ورسره یو سسپنس هم پیدا کول چې کوم ضروري لوازمات هغه باچا خان په ریپورتاج کې موجود دي. نو موږ د نوي ریپورتاج ابتدا د عبدالغفار خان د ریپورتاج نه کوو چې د هغه عنوان دی د شلمې پیړۍ تهذیب او زموږ جیلخانې. بیا د دې نه وروسته ریپورتاج چې کوم سفر کړی دی، نو په هغې کې کاکاجي صنوبر حسین یو ریپورتاج لیکلی دی په 1933 کې، د هغې عنوان دی په زړه یوه در پېښه بله. او د کاکاجي صنوبر حسین نه پس بیا چې کوم ډېر شاهکار ریپورتاج دی، نو هغه د اجمل خټک ریپورتاج دی چې د هغې عنوان دی دا زه پاگل وم. دا زه پاگل وم د اجمل بابا کتاب دی، او هغه د ریپورتاج په سنس په شکل کې پیش کړی دی. اجمل خټک هم په خپل ریپورتاج کې لکه د باچا خان هغه حالات قلم بند کړي دي کوم چې هغه د کېدوبند په دوران کې تازه تېر شوي دي، او بیا په هغې کې هغه چې کوم ذاتي مشاهده ده، بیا د هغه چې کوم داخلي تاثر دی، د جیلونو په هکله، د جیل د عملې په هکله، د کېدیانو سره د سلوک په هکله، او هغه ټولو حالاتو په هکله چې هغه کوم رپورټنګ کړی دی. نو اجمل خټک چونکې یو ډېر د اعلی پایې تخلیقي لیکوال هم دی، شاعر هم دی، نثر نگار هم دی، افسانه نگار او ډرامه نگار هم دی، نو هغه په خپل ریپورتاج یو زبردست تخلیقیت پیدا کړی دی. او موږ په پښتو کې یعنی که شاهکار ریپورتاج چاته پیش کړو، نو هغه د اجمل خټک دا زه پاگل وم ریپورتاج دی. دی نه پس هم دا سفر جاري پاتې شوی دی، او ځینې لیکوالو پکې ریپورتاجونه لیکلي دي.
په دې خبرې کو خو اوریدونکي راسره هم راغلي دي، ګورو چې دوی په دې حوالې سره څه پوښتنې لري. زما په خیال موږ سره عبدالولي راغلی د بلوچستان نه، خو ټلیفون لیکې کته شوه وایي که په دې حوالې سره څه پوښتنه لرله، نو بیا به هم ورته وایي چې ټلیفون دې راسره وکړي. نو که څه پوښتنه لري نو ورته هرکلی به وایو. د رپورتاج په دغه شان د خوشحال بابا د دور نه را شروع شوی دی، چې پکې بیا غفار خان بابا، بیا چینو کاکاجي صنوبر، او بیا ورپسې اجمل بابا دی پکې ډېر تاسو چې خ راپورتاج لیکلی دي. نو اوس د دې لکه دغه نوې صنف کې نوې لیکوالانو سونه جدت پیدا کړي، سونه جدید کم لیکوالان دي، هغه دي کې سونه کار کړي دي، او بل د دې مستقبل اوس دی چې آیا دا به هم د پښتو نور چې کم اصناف دي په شان بدلته دا خزه شوي دي او کنه؟
دا ضروري او ډېر اهم سوال دی چې نو لیکوالو او د نو تقاضو مطابق کم کم ریپورتاجونه پښتو ته راغلي. زما چې کوم خپل مطالعه او زما کوم رائے ده، زما په خیال د ریپورتاج نوی شکل ته چې کوم تحریک ورکړی دی هغه طاهر افریدی صاحب دی. طاهر افریدی صاحب په کال 1991 کې تقریبا یو ریپورتاج لیکلی دی، جانان مې قطر ته روان دی. نو جانان مې قطر ته روان دی ریپورتاج داسې دی چې په هغې کې په قطر کې میشته پښتانه او د هغې ادبي محفلې او مشاعرې، او د هغې د پاکستان او د نورو ملکونو نه د میلمنو راغوښتل، او د هغه تقریباتو یو احوال طاهر صاحب لیکلی دی چې کله دی په خپله قطر ته تللی دی، په ادبي محفلو کې شرکت کړی دی، او بیا د هغه واقعاتو چې کوم رودا دي په تخلیقي انداز لیکلی دی. نو د دغه ریپورتاج چاپ کېدو نه پس ته د پښتو نوي لیکوال چې دي هغوی د ریپورتاج سنس ته ډېر متوجه شول، او بیا د طاهر صاحب د جانان مې قطر ته روان دی نه علاوه هغوی طاهر صاحب ځینې نور ریپورتاجونه هم لیکلي دي، او بیا د هغې نه پس نوي لیکوال چې دی هغې ریپورتاج ته ترقي ورکړې ده. خو د طاهر صاحب د جنان میکتر په روان دي، علاوه د یو بل کتاب دی چې هغه د درو ریپورتاجونو مجموعه ده. دا کتاب مې لار شپه خبر ده، اسلام آباد مخه کې نو دا طاهر صاحب د کراچۍ نه راغلی و، بیا په اسلام آباد کې زما میلمه و او زما سره چې کوم وخت تیر کړی و، بیا د کومو ادبي محفلو سره هغه ناسته شوې ده، زمونږ قائد اعظم یونیورسټۍ کې هغه کوم پروفیسورانو سره بحثونه کړي وي، نو هغه ټول نو دا د هغه لیکلی دی اسلام آباد مخه کې. نو دا د هغه د ریپورتاجونو یو بل کتاب و چې د پښتو ریپورتاج نه فوکه طاهر صاحب نه پسته چې کوم ریپورتاجونه زمونږ نو لیکوالو لیکلي وي پاره کې زنه زړې لیکوال هم دي خو په تاسو نه راستو لیکلي، لکه سلیم راس زمون زون لیکوال دی او هغه رپورتاج د پایم سره نه راستو لیکلي دی، او د سلیم راس چې کوم رپورتاج دی له باړې تر باړه غلې. نو زما په خیال چې د اجمل خټک نه پس کوم د اعلی په رپورتاجونه یادو، نو پاره کې طاهر افریدی او سلیم راس ډېر اهم نمونه دي. سلیم راس نه علاوه زبر حسرت رپورتاج نے لکھ لی دی مختلف یو رپورتاج نکلے دے سپین بولدک پلور دغه شانتی زمونږ زلمی زلی نور لیکوال دی چې اری رپورتاج نو وخت وخت لیکلی دی، او د طاهر صاحب د هغه تحریک نه پسته زمونږ نوی لیکوال لا ترنه نه لګیا دی چې رپورتاج نو لیکي، او د دې سره سره د زاړه لیکوال هم د څه نور شته چې اری رپورتاج نو لیکلی دی، لکه صدیق الله رښتین صاحب زور لیکوال دی خو رپورتاج یې رسته لیکلی دی. دغه شانتی د کوټي جعفر اچکزی زور لیکوال دی خو کتل خود په نوم باندې یو رپورتاج لیکل دی. نو په پښتو کې د رپورتاج یو سفر خو موجود دی، خو څنګه چې په اردو ژبه کې یا په نورو مشرقي ژبو کې د رپورتاج یو سفر دی یا په انګریزي ادب کې دی، نو هغه شان په پښتو کې هغه رفتار زموږ تیز نه دی.
تاسو چې کوم لیکلی دی د دې سره هم د سپین بولتک په
رپورتاج چې کوم عنوان دی هغه سپین بولدک پلور. سپین بولدک په افغانستان کې یو ځای دی چې د کویټې نه د چمن په بارډر داخلیږي افغانستان ته. نو د افغانستان لومبه ښار چې سپین بولدک راځي، بل زمونږ د سیاسي مسلو په وجه په میډیا کې نه سپین بولدک ډېر ذکر راځي. نو د سپین بولدک په لور چې کوم ما سفر کړو، یعنې د پېښور نه چې زه روان شوی یم، او بیا د پېښور نه اول زه کراچۍ ته تللی یم، بیا کراچۍ کې ما د خوشحال بابا د څلور سوم تلین په مناسبت یو کانفرنس کې شرکت کړو، بیا چا چا سره ملو شوی یم، بیا د کراچۍ کوم ادیبان دا غوښته چې کوم فنی او ادبي سرګرمي صورت حال دا غوښته، بیا پس د کوټه ته تلین په کوټه کې زما چې کومه ادبي سرګرمي تیر شوی، کوټه نه پس بیا موږ د افغانستان باونډري ته تلیو سپین بولدک په تلیو. دا هغه د دې ټول سفر چې دا کومې رودات دي او کوم مشاهدات دي کوم واقعیات دي هغه ما په قلم بند کړی دی په خپل رپورتاج کې، او دا هغه عنوان مایي شوی د سپین بولدک په لور. نو دا رپورتاجونه چې دي زمونږ د دور خلکو رپورتاجونه لیکلي چې پاره کې ما ځینې نمونه تاسو ته واخیستل.
ډاکټر صاحب دا چې تاسو کوم خپل رپورتاج بارے کې ذکر وکړ، نو آیا په دې حوالے سره موږ د یو سفرنامه ویلې شو لکه تاسو کراچۍ پورې لاړی او دلته چین او تر افغانستان دغه سیمه پورې تللی، کوم کوم ځای کې مو سلی د کاتو کو تاسو مصروفیات او غارس لیکل، نو دغه ریکوایرمنت دغه کمی لوازمات دغه د سفرنامې وینو، آیا دې ته موږ سفرنامه ویلې شو؟
دا تاسو چې کوم پوښتنه ده د دې پوښتنې سره یو بل وضاحت هم لازمي شي چې سفرنامه او رپورتاج چې دی په دې کې فرق څه دی، او لکه څنګه چې تاسو وایئ چې رپورتاج چې دی زه دې ته سفرنامه ویلی شم، نو ځکه زه اول لږ د سفرنامې او رپورتاج وضاحت
وشي ده
چې موږ چې سفرنامه ویلی شو کوم چې رپورتاج ویلی شو. سفرنامه یو داسې څیز دی د هغې هغه فني خصوصیات او خوبۍ داسې وي چې په هغې کې رپورټینګ خو کېږي، واقعیات خو بیانېږي او ښه په تفصیل سره بیانېږي، خو په هغې کې د لیکوال ذاتي تاثرات د هغه تخیل د هغه تخلیقیت زیات نه وي. په هغې کې هغه زیات په واقعیت د واقعیت په حقایقو نظر لري او هغه چې کوم ځای دی کوم خوا سفر کوي کوم ملک ته سفر کوي نو د هغه ملک د هغه ځای د هغه معاشري په تهذیب او تمدن د هغه ځای په ثقافت د هغه ځای په کرنسی د هغه ځای په سیاسي حالاتو د هغه ځای په اقتصادي حالاتو تفصیل سره خبره کوي او رپورتاج نگار چې دی هغه د خپل مشاهدین نچوړ پیش کوي او هغه نچوړ کې خپل داخلیت شاملې خپل ذاتی رائے شاملې نو یو په رپورتاج او سفرنامه کې دا فرق دی بل فرق ته دا دی چې سفرنامه د پاره سفر شرط دی ضروری دی یعنی سفرنامه بغیر د سفر کولو نه شي لیکلی کېدی ترڅو چې سفر مې وکړي او سفري مشاهدات یې نوي را جمع کړي نو سفرنامه نه شي کېدی خو رپورتاج چې دی هغه د هرې واقعي رپورټینګ ته موږ رپورتاج ویلی شو هغه که د سفر په دوران کې څه واقعیت په چا تېر شوي که هغه د یو ادبي تقریب او د یو سیمینار او د یو کانفرنس واقعیت کې لیکلی شوي که د جیلخانو واقعیت لیکلی شوي که د نورو حادثو او د پیښو رپورټینګ شوي دغه ټول رپورتاج دی چې په هغې کې د سفر رپورتاج هم یو قسم دی خو سفرنامه چې دی هغه بغیر د سفر نه نشي کېدی نو دا دوه بنیادي کرښې دي چې د دې دواړو صنفونو تر منځ راښکلی شي نور د دې دواړو صنفونو حدونه یو بل سره ډېر یو ځای کېږي هم او دې کې ډېر یو رنګوالی هم موږ ته په نظر راځي خو دا بالکل صفا ده چې په سفرنامه کې تفصیلات وي او تفصیلات د حقایقو مطابق وي او د حقایقو کې د لیکوال د طرفه تخیل مبالغه او تخلیقیت دومره نشي دغه گنجائش لري په رپورتاج کې یو مجموعي تاثر چې پیش کیږي دغه کې لیکوال خوند پیدا کولی شي هغه جملې ښایسته کولی شي تخلیقي مزاج پکې پیش کولی شي او هغه په خپل امیجینیشن او تخیل نه کار اخیستی شي
هدي په دې تخلیقي اړخ باندې به خبرې کو ډاکټر صاحب موږ سره حشمت کریم راغلی د سویزرلند نه ګورو چې دې څه پوښتنه لري په دې حواله سره په خیر راغی روجا
خدای می زه په نایتر خورتا او ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو ته السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی نو حقیقت خبره ده چې دا د مونږ واقعي چې په یورپ کې ناس یو مونږه پښتانه یو چې واقعي د خپل پښتو د منډي لپاره د ترقۍ لپاره او هغه څو تر چوت کو چې واقعي مونږ په مخ کې راشو نو واقعي زه ستاسو نه د پروګرام اورم او د ډاکټر صاحب هغه خبرې اورم چې واقعي چې د دې خبرو نه راوځه پوری زدونه نه يم خبر ولې د شاعرۍ د دې شزونه ډیر شوق لري ډیر یو حقیقي او مانوس ځان رسو چې زموږ پښتو په کم کلچر کې روانه ده موږ پښتو په کم سره روانه ده موږ سره چت کړلې دي زه صرف یو کوشن ډاکټر صاحب نه دا وکم ډاکټر صاحب زموږ دنیا روانه ده زموږ پښتانه روان دي دنیا باندې منلې شي پښتو یو ډېر غټ قوم دی په موږ کې څه داسې شاعران لر نه وتی دي لکه تاسو ډېر خسته خسته خبر ته اشاره وکړې سړي سفر نه کړي هغه د سفر نه خبره هم په سفر څه ولیکي زم د تک د یو مثالونه ورکوم زمونږ داسې څه ډېر شاعري او داسې ډېر خبرې مونږ اورو چې زه نه پوهېږم زمونږ د پښتو کلچر سره هغه څه بالکل څه تړاو نشته دی هغه مضبوطوالی نشته دی او مونږ خلک بیا په مونږ کې هغه پښتانه پراته دي چې یا هغه د پښتو د کلچر نه دي خبر یا هغه طریقې ته هغه سوچ نشته دی چې کوم مونږ له پکار دی او مونږ مقام باندې نو زه صرف د ډاکټر صاحب د خبرو دپاره شکریا ده د کولو دپاره او ستاسو د ډیوې دپاره چې ماشاءالله زمونږ پښتانه هم ستاسو په دې ډیوه په ذریعه باندې به راچوتېږي هم دا خبرې به مونږ راچوتۍ خو مونږ به ډېر څه او دا چې څه ووم تاته او څه وینو دا به ان شاء الله ډیر زر ختميږي زموږ تاسو د خواندو اورونو په ذریعہ خدای می زه پکې خدایم کامیاب ولرم
ډیر
مهرباني
اسلام ډیر مننه ډیر مننه حشمت کریم روس تاسو تستاني او تاسو ته کومک او تاسو مینا اخلاص را سملګره چې موږ هم دغه شان موږ سره دغه ادبي ملګری راځي او دغه شان کارونه خو ډیر کړی پروفیسور حنیف خلیل صاحب ډاکټر حنیف خلیل صاحب چې څنګه کار کړی دی تاسو به کې دې چې هغه کتابونه شویل موږ ته شروع کونو دا به موږ ته بار لیک شي دونې کتابونه لیکلي په دې حواله یو زیاري وسته دي او ان شاء الله پر وار په هر اړخ باندې وسره خبرې کوو او همیشه ډاکټر صاحب څنګه همیشه پروګرامونو کې راغلي دي او ډېری ګټوري خبرې کړي دي موږ سره یو بل ملګری راغلي ده کب فرشته بهار ګورو چې کډک نه راغلي چې دا موږ سره ویل غواړي ستړې مشي فرشته
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مليمات السلام او تاسو ته سلام
ډیر مننه وعلیکم السلام څه پوښتنه بلری
مشهور لي كما سير فريدون مستوى مع الشوق دي اختلها مشكل كما فين علي كما او زيد اني وتطوس لرنا
جيوا واو اسبي سبورتن لري
خذي دبار شكل بكار جا بكور كي بندي او دي كي بلاك اكثر بزيد منهم بابا شيري درته ولا ممكن تشدي رزيته مشكله بزنا في كويدي او بل زعما تلي
سمعت علي
خذي خذي بيو لك كور كي بندي اصح من شي كولي اغا سند لك شيري بنزان بويتي يوازي ده كتاب لستنهم كي او كي اللي محفظة باركي ان پڑھ دے بات نہیں کی
تب خپل سن سبق ویل فرشتي
جی زما کو پلار زما مشو تو کہ واسطہ چھ پات سبق نہیں دی
ہا ہا تاس کل نہیں ویل او شاعری کے بخپلا
او زما جتی ولن شانت شیر کو خل
زوایا ارشاد
زر مومنان لاش لدنیا پروا نہیں زر مومنان لاش لدنیا پروا نہیں کڑم
د ټلیفون لیکه کته شو خو دی وی چې یو کور کې بند خزه چې وی او ډیر تعلیم منو نو غبه کشایری کې لري لپس په کار دی چې هغه بسنګ شایری کې بسنګ خپل خیالات خپل احساسات بسنګ بیانې او هر انسان هر ژوندۍ انسان احساسات لري فکرونه لري زړه لري خواهشات لري د ژوند هر څه سره تړلي جذبې لري نو داسې چې بند پابندو بندیوان شي دغه خزي په کور کې بندي تعلیمونه باندې کېږي نو بیا به اوغي د یو شوکم لري او کې دا یو ویچ لیکونو کې نه لبی څه په کار چې دغه شاعری نور هم خسته شي یا چې نو هغه سانی مومي یا سې مانو کې چې شاعری دغه نه تخلیق شي ایله څه په کار کور کې بندیوان بند دي نه کوله نو ګورو حشمت کریم رور هم خې خبرو کې پروفیسور حنیم خلیل صاحب تاسو بسوي د شاعری په والي سدي ملګری ته خبرو کو فرشتي ته کې یو ما ته خوته کمره جنه ښکاری ده داسې کمره غوندې ینګوړي جنې راته ښکاری ده ینګ شان پیغلو کې
بالکل او د کرک سره د دې تعلق
بالکل کرک سره تعلق
زما خیال دی چې یو خو د کرک سیمه کې ده هغه د تعلیم په میدان کې ماشاءالله نن سبا ډېره وړاندې ده او زمونږ په پښتنو کې د تعلیم شرح د ترک په خلکو کې ډېر اوچته ده خو په داسې تعلیمي شرح سره د اوچتې شرح سره هم که زمونږ په پښتون اولس کې او بیا د کرک په ټولنه کې څه پابندۍ داسې وي چې په جینکو باندې تعلیم کول بده خبره ګڼلی شي نو زما خیال دا وي چې دا خو زمونږ اسلام هم اجازت ورکوي او په کار ده چې زمونږ پښتانه ټولنه هم اجازت ورکړي چې انسان خدای پاک آزاد پیدا کړی دی د خپلې رای اختیارمند پیدا کړی دی او د علم او د تعلیم په اهمیت باندې زمونږ اسلام او زمونږ انساني معاشره ډېر زور ورکوي نو په کار ده چې که ښځه وي او که ماشومان وي چې هغه جنکې وي نو هغې ته موقع ورکول په کار دي چې هغې علم حاصل کړي هغې خپل فکر روښانه کړي هغې شعر او ادب وګوري په فرښتې غوندې داسې ډېرې فرښتې وي چې د هغې شوق وي چې هغه کتاب وګوري هغه شاعري وګوري هغه تهذیب او تمدن وګوري انساني معاشره وګوري دا د دې انسانانو حق دی که هغه هلک دی که جینې ده د دې معاشرې د دې انساني ارتقا د انساني اقدارو نظام خبرو د دې حق دی نو زه به دې ته صرف لنډه به دا مشوره ورکړم چې دوی خو چې زه تعلیم مې نه دی کړی خو که دوی لوسته کولی شي نو د شاعرانو کتابونه دې ګوري د شاعرانو علاوه د علم کتابونه دې ګوري او هغه دې په خپل کور کې درنه خپل علمي ذخیره کې اضافه کوي پنجه کې اضافه کوي او ورسره ورسره د اسانو شاعرانو د دیوانونه دوی ویل چې د رحمان بابا په شاعرۍ زه نه پوهېږم اگر رښتیا هم د ابتدایي وخت شاعري نه ده چې سړی د شاعرۍ ابتدا وکړي نو بیا د رحمان بابا وګوري دې له په کار دي چې اول خو د خاطر افریدي شاعري وګوري د علي حیدر جوشي شاعري وګوري او یا زمونږ چې دا کوم داستانونه دا کیسې دي د فولکلور د اولسي ادب نو هغه ګوري نو هغه ډېر خوند ورکي یا نعتونه وګوري هغه ډېر خوند ورکي او ورو بیا د حافظ رحمان بابا او نور ادبي شاعرانو ته راشي نو زما خیال دی چې ان شاء الله د دې په فکر کې به راغلی او شعر او ادب ته به مایله کېږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. خبره وختي تاسو د راپورتاج په حوالی سره سفرنامې ذکر پکې هم کو چې یو اې د لپاره سفر ضروری دی او بل دا چې نو راپورتاج کې سناسه تخلیقی رنگ هم پکې وشه یا لیکون کې پکې شامل ولې شي. خو آیا راپورتاج مونږ د تخلیقی هم کې دی شي کنه د پر دسترګو لیدلې حال یا عملی حل زل ډیر ضروری دی کنه یو کس کینی او دیو تخلیقی تا ګوت لري نو هغه خپل یو راپورتاج تخلیکول شي چې هغه صدغه ذهن ته راشي.
دا ګوره دم ضروري سوال پدې چې د تخلیق مراد څه دی. یعنی د تخلیق نه مراد دا نه دی چې ریپورتاج دی هم لکه د یو افسانه یا ناول یا نظم یا شاعرۍ غوندې د خپل تخیل په زور لیکل شي. یعنی ریپورتاج د ریپورتنګ نه دی، هغه به یو واقعي ریپورت خامخا لري خو یعنی بالکل فرضی نه دی، فکشن نه دی. زمونږ کوم افسانوي ادب دی پاره کې ناول ډراما افسانه دی پاره کې کردار هم فرضی دی، پاره کې واقعیات هم فرضی دی، پاره کې کردارونه چې څومره دی هغه نمونه هم فرضی دی. خو ریپورتاج چې دی هغه په فرضی واقعیاتو نه دی مبني. په ریپورتاج کې واقعیات هم اصلي وي، کردارونه هم اصلي وي، شخصیتونه هم اصلي وي، خود لیک پر مزاج کی تخلیقیت پیدا کی دی شي. یعنی په ریپورتاج کې د لیکوال هغه تخلیقی زور چې هغه څنګه جملو کې بیان یو کیا، په څنګه جمله کې بیان یو کیا، داغه په الفاظو کې څومره خوند دی، څومره زړه راښکون دی، هغه تخلیقیت په ریپورتاج کې کېدی شي. خو د موضوع او د واقعیت تخلیقیت په ریپورتاج کې نشي کېدی، لکه چې دا صرف د صحافت نه ادب ته راغلی دی. نو د صحافت کې د دې بنیاد په حقایقو، یعنی د خبر پیشکول چې اصل کې صحافت وو، بیا ریپورت پیشکول اصل کې صحافت وو، ادب ته چراغلو نو اوماده ریپورتینګ دی، خو په خوږه ژبه او په تخلیقی انداز او ورسره کې د شاعر په مزاج کې سلتی فرا یاد شي، سواکی را یاد شي، نو هغه د واقعیاتو سره خپل واقعیت تړلې شي او اصلي واقعیت په ریپورتاج کې خامخا بیان شي.
نو تاسو تر داسې تاسو په خپل هم لیکونه کړی دی او لستې به هم د ډیرو ملګرو سره د چا چا تاسو ذکر وکړو، نو داسې د خپل تاسو کوم راپورتاج کدی نه یو برخه د یاد وی چې اوریدونکو ته هم د مثال په توګه موږ وړاندې کوو، هغه ته د جیبي اندازه وشي، د دې د غلي ک اندازه ورته وشي، نو کده ته خپل کتاب نسیا دی.
زما خیال دی ریپورتاج نه یو ټوټه پرېښکول یا یو ټلګراف پرېښکول هغه د کانټکست نه خبر او ځکه نه دا خو به واقعي یو تفصیل وي، نو دا واقعي تفصیل نه کړي ټلګراف سره راوخی دا هغه څه خوند هم نه کوي. زه به دا وایم چې لکه فرض کړه زه خپل ریپورتاج خبره کوم، نو په هغه کې کوم یو ټلګراف ته کوم دغه په ځای باندې یو واقعي ذکر وکړي. چې له مثال په تور زه فرض کوم چې تاسو لیم د کوټې نه چې زه روان یم، نو زه د بس ته سفر کې روان یم، نو زه ګورم چې په چې دا بس کې څه قسمه مسافر ناشتي، اغه څه قسمه خبرې کوي، دا وی نفسیاتي کیفیت څه دی، دا وی ستوري والے څنګه دی، نو اغه کې زه خپل تخلیق شاملول شم. یا په کې ما سره د ناس مسافر کې پاره کې سړی هم شته، خزي هم شته، جنکه هم شته، لکان هم شته، اغه ته د یو بل د انسانانو نظرونه څنګه دي، انسانان دغه باره کې څه سوچ کولی شي، نو هغه کې زه خپل تخلیقیت شاملولې شم، خپل تبصره پکې شاملولې شم. یا دا څنګه چې زه په یو ادبي محفل کې ناستم په کراچۍ کې، نو په دې کې بس مباحثه روانه یا په خوشحال بابا خبره ده، یا په رحمان خبره ده، یا په یو صنف خبره ده، په ډراما، په ریپورتاج، په افسانه، نو هغه کوم بس چې وی په دې کې زه خپل ځان شاملولې شم چې زما دا رایه ده. نو د ریپورتاج خاصیت دا دی چې په دې کې هغه لیکوال ښکاري، خو دغه لیکوال انفرادیت او دا ځانګړی رنگ په ښکاری. نو ما په خپل ریپورتاج کې دا کار کړی چې په کې ملتي سي هم مشهورې دي، خپل هغه چې کوم زما تم جو مزا هغه سنس دی هغه هم پکې شولې دي، بلکې زه به دا وایم زما په ریپورتاج تایر فوی دي سه لنډه دی با څنګه باندې لیکلې ده. نو تایر سه په دې لیکلې دي چې یو باندې خلیل په خپل لیکونو کې ډېر سنجیده دی او په تحقیق او تنقید کې دا انداز ډیر سنجیده وي، خو په دې ریپورتاج کې هغه بالکل د خپل مزاج نه بدل دی. او هغه څه چې د ریپورتاج صنف دا څه چې دا هغه صنف مطابق به طنز او مزاح، ظرافت، تخلیقیت په ریپورتاج کې شاملول غواړي. نو ما کوشش کړی دی چې پاره که ما پنج مزه و مچولې د زنې لطیفې مې مچولې هغه لستون کې ما ځان سره ساتلې ده چې ریپورتاج یې هم شروع کړي نو چې دومره خوند ترې واخلي چې تر اخره یې ولولي دا د ریپورتاج زما په خیال خصوصیات په کار وي.
ښه جی موږ سره یو ملګری راغلی دی خالدات د ژوب نه ګورو چې دوی څه پوښتنه لري او که سویل غواړي په خیر راغی روجه
ډېره مننه غورجان تاسو او ملمات او ردونکو ته ټول سلطون ته په ګډه سره ډېر ډېر سلامونه یم.
وعلیکم السلام ډېره مننه.
ډېره مننه غورجان پروګرام خو ډېر سخت په خوند روان دی او ډېر په شوق سره اورو مزمن ته غوډره مرګري په کمره کې ورته ډېر په شوق سره اورو ډېر خوند مننه خبرې ډېر ذکر مې نه کړل دا چې خلک راواله دا چې پښتانه ستوري راواله چې دا چې ذکر ځنې کوو.
بالکل روجانه همیشه مداسې مسوري راځي تاسو پختنه لري په دې حواله سره کنه
نه بس نور پختنه کوم غواړم دا پختنه لرم چې دا تاسو د ملمن چې شاعري یعنی د شوق شي دا او کده دا شي چې او قدرت چې زه او کده شي چې معنا انسان درې چې ترمنه ولري دا د شاعري وي.
خاجي دې رم ټلیفون کولو خالد دا درو جوب نوم غیات کو من تاسو د ستاینې او تاسو د کومک ڈاکٹر صاحب تاسو خپل د راپورتاج خبره کوله چې کم طاهر افریدی تاسو په ای باندې لیکونه کړی دي تاسو خپل پاس تاسو خپل چې کم راپورتاج لیکلی په کې تاسو د دې خبرې خیال ساتئ چې جب ډیره طنز او مزاج وي ورکې خوږه ژبه وي ورکې روانه اسانه ژبه وي ورکې اصل لطیفي ورکې شامل دي چې یو دلچسپي وي یو دلچسپی ورکی خلکو د پاره پیدا شي چې هغه تر اخره پورې هغه اولولي. خو آیا یو خوشاله خبر به ته په طنز مزاح کې بیان کې خو کله کله داسې یو حادثه چې هغه تو ویني او ټول عمر لکه د پی خبر د سکول د خبرو چې یاس یو لړزیدلی واقع شو په داسې حالاتو کې داسې یو ډیره وحشتناک شاندې واقع چې تو ویني آیا په هغې باندې راپورتاج کول او هغې دپاره بیا څه قسمه ژبه استعمالول نو که هر رنگ ژبه استعمال چې د دې ژبې دپاره ضروري پابندي ده چې خامخا د دې ژبه به د طنز او مزاج کې نه چې څنګه واقعیه وي نه مطابق به د دې ژبه استعمالېږي.
ډېر ښه سوال تاسو وکړو یعنی دا ضروري نه ده چې هر ریپورتاج کې طنز او مزاج وي لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د سنجیده او د علمناکې واقعي ریپورټینګ کې به څنګه طنز او مزاج کېدی شي نو هغه تکي د لیکوال بیا خپل تخلیقیت په یو بل شکل کې مخې ته راځي. هغه بل شکل دا دی چې لیکوال یا یو فنکار چې د هغه کمال دا دی چې هغه د خپل لوستونکي جذبات راوچت کړي نو که کله د یو واقعي چې د طنز مزه خبره ده یا د یو تفریحي منظر هغه منظر کشي کوي نو چې هغه په هغه تفریح کې خپل لوستونکي ځان سره داسې شامل کړي چې د هغه توجه راکاږي. خو که د یو داسې علمناکې واقعي اکاسی او ترجمانسی لیکوال نو بیا هم د لیکوال په کلام کې داسې زور پکار دی د لیکوال په تخیل کې داسې زور پکار دی چې هغه درد هغه پیښه په داسې شکل بیان کړي چې د انساني جذباتو را لړزولو کې کامیاب شي. انسانیت ځان سره شریک کړي په هغه درد کې او بیا داسې شریک کړي چې هغه د انسانیت منفي کردارونه هم وپېژني مثبت کردارونه هم وپېژني نو لیکوال دلته هم بیانوي واقعیا خو دلته د هغه تخلیقیت نه دی چې هغه د خپل لوستونکي د جذباتو صداقت راولړځي هغه د خپل لوستونکي په جذباتو کې داسې یو تحریک پیدا کړي چې هغه د تورو مخونو نه پردې لري کړي او د هغه د پریکړې کردارونو سره کرکه پیدا شي د مینې کردارونو سره مینه پیدا شي هغه د ظلم واقعي ته ظلم ووایي او د خیر واقعي ته خیر ووایي. نو د ریپورتاج د لیک کې د تخلیقیت زما مقصد دا چې د لیکوال کلم دغه ژبه دغه الفاظ او د لیکوال چې کوم هغه د مشکل کې راښکون دی دغه توجه ځان ته راړول دي هغه څه چې کامیاب شي نور به د واقعي مطابق دغه ټول لیک وي د واقعیاتو د درد د خوشحالۍ مطابق به دغه ریپورټینګ وي.
ټیک ډېر مننه موږ سره یو ورور راغلی د کوټه نه فضل الرحمن لایک ګورو چې دې څه ویل غواړي څه پوښتنه لري او که څه ویل غواړي نو روجانه په خیر راغی.
ژوندۍ او بریالي اوسې وایي زه خو ته به سره یو کړو صحبت به سره یو کړو نور به ټول کارونه پرېږدو پښتانه به سره یو کړو زه په ډیره مینه باندې د ډیوه رادیو وجه سره ورو خوند ورونو ګران پروډوسر صاحب ته او ډاکټر صاحب ته ولر بر افغانانو ته د مینې او تخلص سلامونه ډالۍ کوم. زه د کوټ له ساره څخه زما سره استوګنه دغه د پسین ساره څخه دا وخت زه استوګنه د کوټ په ښار کې کوم. ډاکټر صاحب ته ستړیا ته وایم په پروګرام کې سره غلا سرته وایم. زه دغه وایم چې عبدالباری عاصر صاحب زما والد صاحب د پښتو ژبې لپاره په سویلي پښتونخوا کې ډېر خدمتونه کړي دي. دا وخت به ډاکټر صاحب ته بور معلومي خدای بخښلی عبدالباری عاصر صاحب او زموږ په سند کې راز محمد راز صاحب پروفیسر راز محمد راز راز صاحب او صاحبزاده حمید الله او دغه چې د اسیال کاکړ صاحب د افخریم بریالی صاحب احمد ظهیر نیم آزاد صاحب دا زموږ په سند بازار کې د پښتو ژبې لپاره دغه سیالانو مشرانو ډېر خدمت کړی دي. او ډاکټر صاحب ته دغه وایم چې د شاعرانو په ناست او په ولاړه باندې دغه په مشایرو کې شرکتونه کول د شاعرانو سره مرسته کول پر دغه ځوانانو باندې کم اغاغیت کوي چې د پښتو ژبې ته راشي. دویمه پوښتنه مو دا ده ډاکټر صاحب ته دا وایم زموږ پښتانه کچیری لر دي کچیری بر دي کچې د دې ځای پښتانه دي دغه پښتو صحیح ټکي چې دي کم د شاعرانو او ادیبانو سره چې نږدې پاتې وي هغه صحیح پښتو استعمالوي او کم چې نږدې نه وي پاتې شوي هغه خلک پښتو په خپل ژبه باندې مطلب انګریزي ژبه یا بل ژبه ګډه کړې په خپل ژبه دغه ځای د فیسټیشن جوړ کړي. ډاکټر صاحب یو دریمه پوښتنه مو دا ده چې دا کوم نیو شاعران لکه زه چې هم څه مطلب دا تر نور ځوانان شاعران هغه د خپل شاعري د چاپولو د پاره چې د ذهن پوښتنه سي د نور شاعرانو در لاسو دا شاعري وزي کتاب چاپ کی کدی هغه نه وخت د ذهن چې دغه پوښتنه ته ورسي بیا د خپل شاعري چاپ کړي د وخت درا کول نه یو نه نه مننه شش پاتره ته غواړم.
ډیر مننه فضل رحمان نور. ډاکټر سی ویلند غونې د مخلب به بیر تر اوسه تاسو په دې پوښتنه ولودل دا جواب ورکړ چې د میورس
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی مو سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
ګرانو خبروونکو پښتانه سوري محفل کې ته هرکلی وایي. تاسو په پروانه د واشنگتن ډي سي نه خوانی غواړی ډاکټر حنیف خلیل موږ سره په پروګرام کې ملګری دی په راپورتاج باندې خبرې کوو او تاسو خو حدسه حد پوری د دې تاریخي حوالی سره د نیو لیکوال په حوالی سره هم خبرې ورده چا چا کلنې تاریخ شروع شو چا چا پکې لیکونه کړې دي خبرې وړاندې روانې دي. ډاکټر سی تاسو ور دل فضل الرحمن رول چې سب پښتن یو کې چې پښتو ژبه ته د خجی
فضل الرحمن تزار کلمه ما د ډېر کلی شاعر دی د دې ذکر مو کو عبد الباری اصیل سی د پښین او زیدون کې اوس وفات شو الله پاک دې ورته جنتونه ورکړي. عبد الباری اصیل سی ډېر کلی یو کتاب په اردو کې لیکلی دی روشن اوکته حات هغه مختلفو شاعرانو تذکره ده. نو هغه د پښتو ادب لپاره ډېر خوندور کتاب دی. بند په اصیل سی ځنې سندرې او غزلونه د ریډیو نه غږیږي. نو زه په زرمان ته هرکلی وایم چې د یو شاعر په کور کې پیدا دی او د یو ډېر مشهور او معروف لیکوال په کور کې پیدا دی. بیا ته چې د کوم شاعرانو ذکر وکړو زه ډېر خوشحاله شم دا ټول زما ملګري او مشران دي. په دې کې چې یو نوم بل مخسته وي د فیض محمد شهزاد ځکه چې راز محمد راز صاحب او عصمت زهیر او دا ټول خو یاد کړه ان ایم آزاد وغیرہ او مشران یې یاد کړه سبزنده حمید الله صاحب خیال کاکړ خو د پښین نه دی خو دا نور ټول د پښین شاعران دي او دا ټول زموږ ملګري دي. نو د دې پوښتنې چې هغه خو ډېر تفصیل غواړي خو زه به دا وایم یو پوښتنه خو دا وه چې دا پښتانه باید چې سوچک ټکي استعمال کړي سوچک توري استعمال نو دې ته دا ویل غواړم چې سوچک توري استعمالول ډېر ښه خبره ده خو چې هغه موږ نه ډېر زیات مصنوعي نه شي. یعنې ځینې سوچک توري داسې دي چې هغه پښتانه ټولنه په هغه سوچک توري هم نه پوهېږي. نو بیا موږ مجبور یو چې هغه توري استعمال کړو په کوم کې چې ابلاغ اسان وي. البته زموږ چې څومره ده کبایلی سیمې دي او زموږ چې څومره د خارجي ژوند یو خواته ژوند نه تعلق کې چې په سوچه پاتې ده او د کوټې او د بلوچستان د سیمې چې څومره پښتانه سیمې دي پاره کې زموږه ژبه ډېره سوچه پاتې ده. کندهارې لګي چې کوم اثرات دیغه دي خو زه په زرمان ورته دایم چې ژبه په زور نه جوړیږي په کومه ټولنه کې چې کوم ټکي رواج لري بس خو هغه استعمالیږي او څومره چې خارجي ژوند تر ازو هلته کې ژبه زموږ نه مکس کیږي. یعنی دا مکس ټکي په خپل زما صحیح ده پاره کې چې موږ نه ګډوډیږي په دا موږ په شعوري کوشش نه شو کولی دا د ټولنې سره سره روانه یو مرحله ده. دوی چې کومه پوښتنه وکړه د کتاب چاپولو نو زه به دې ته دا مشوره ورکړم چې یو شاعر ته
تیزی او تلوار نه په کار چې هغه خپل کتاب زر چاپ کی هغه خپل شاعری کوي ځان سره د جمع کوي په دې نظر فانی کوي او چې داسې یو څو پړاوونو نه تیر شي او مشاعرو کې په محفل کې دغه کلامونه خلک واوري او د مشرانو د اصلاح نه پس یو شکل واخلي نو بیا د کتاب چاپ کې نو دغه یو شاعرانه بنیاد به جوړ شي. نور هم دغې پوښتنې وي خو زه ورته پروګرام کې هر کله یم او خوشحاله شوم چې د عبدالباري اسیر صاحب
ډیره مننه. خپل پروګرام وړاندې بوزو په خپل موضوع باندې راپورتاج په حوالې سره خبرې کولې. پروفیسر صاحب د راپورتاج لیکونکي تک د کوم خبرو خیال ساتل پکار دی او یو راپورتاج چې څنګه تاسو په دې په تعریف کې وویل چې داسې یو واقعیا لنډه شان دی په خټکو کې خو که یو راپورتاج موږ ګورو یو لوی واقعیا وي یا اوږد پلی کې راشي نو هغه به ښه وي که نه په لنډو ټکو کې مختصر چې راپورتاج لیکلی شي نو هغه به ښه وي.
رپورتاج چې دی دواړه قسمه کېدای شي خو ادبي رپورتاج مختصر نه وي. ادبي رپورتاج تفصیل سره وي او تفصیل په داسې نه لکه څنګه سفرنامه کې مونږ ټول تفصیلات بیانوي. یعنې تفصیل نه مراد دا دی چې هغه د یو وړوکي کتاب شکل واخلي. البته کوم چې صحافتي رپورتاج دی کوم چې جرنالستیک رپورتاج دی نو هغه مختصر وي هغه د واقعي خبر ورکول وي د واقعي رودت پیش کول وي خو چې کوم زموږ ادبي رپورتاج وي چې لیکوال په هغه کې خپل هغه تخلیقي رنګ شاملوي لیکوال خپل فني لوازمات په هغه کې شاملوي نو ښکاره خبره ده چې بیا به هغه مختصر نه پاتې کیږي. نو یعنې ستاسو د خبرې په جواب کې به زه چې ادبي رپورتاج مختصر نه وي صحافتي رپورتاج مختصر وي او په ادبي رپورتاج کې مختصر خو هم کېدای شي خو هغه دومره مختصر نه وي چې تاسو د خبر رسانی وشي. البته تاسو که کتلي وي زمونږ د ادبي غونډو او مجلسونو ځینې رودادونه لیکلی شي نو دغه رودادونه هم په بنیادي شکل رپورتاجي لري خو دغه رپورتاجونو کې ادبي رنګ کم وي او صحافتي رنګ زیات وي ځکه چې هغه کې مونږ صرف خبر ورکوو خو په هغې کې مونږ هغه خبر ورکولو کې لیکوال خپل تخلیقیت نه شاملوي نو هغه چونکې صحافتي رنګ لري نو ځکه مختصر وي او چې ادبي رپورتاجونه چا هم لیکلي دي نو هغه په کتابي شکل کې هم چاپ شوي دي په رسالو کې هم چاپ شوي دي نو هغه دومره مختصر نه وي هغه لږ توالت لري.
حیات الله دې مونږ سره د خوست نه ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. بخیر اخیر روجانه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب سلام وایم.
ډیر مننه روجانه. وعلیکم
السلام.
څه پوښتنه ولرې ډاکټر صاحب؟
پوښتنه مې دا وه فورې چې یو خو دا هم راپورونه دي حالاتو مطابق چې ورکوي د هغې وایي راپورتاج خو منځ کې څه فرق شته؟
څنګه روجان؟
یعنی چې یو خو دا عام راپورونه دي چې دا میډیا ته یې ژورنالستان ورکوي دا هم راپورتاج وي ته وایي دا ډاکټر صاحب چې یادوي دغه دواړو په منځ کې څه فرق شته؟
دا خو زما خیال روجانه که تاسو اوریدل دي خو ووایي چې کوم خبریالان چې کوم راپورټ ورکوي نو هغې ته یو بیل نوم اخلي او هغه مختصر وي او چې کوم ادبي وي نو هغه بیا لږ توالت لري لږ اوږد وي خو بیا هم ستاسو هغې دپاره به معلومات دپاره به دوباره تاسو ته ووایي. ډاکټر صاحب دوی هم دغه پوښتنه کوي
او دوی چې دا کومه خبره وه که نه چې دا راپورونه مطلب دا دی چې صحافتي رپورټ یعنې جرنالستیک رپورټ نو هغه چې دی هغه ادبي رپورتاج نه دی هغه رپورټ دی. البته مونږ د رپورتاج په تعریف کې ویلي دي چې د رپورتاج دا ټکی چې دی هم د دغه راپور نه جوړ شوی دی خو ادبي رپورتاج اوس ډېر سفر کړی دی ډېر مخ په وړاندې تللی دی نو بالکل په دې دواړو کې فرق شته. هغه جرنالیزم دی او دا ادب دی
اگر رپورٹ دے او دا رپورٹاج دے. ڈیرمن خیال حیات اللہ کتا سمسری تا سب جواب در رسید لے وی خپل پروگرام ران دے بوزو. ڈاکٹر صاحب یو خو یو لیکوال تا چی رپورٹاج لیکر رو پاک دکمہ کم خبر و خیال ساتل پکاری او بل دا چی اکثر چی سمر رپورٹاج نا لیکل شوی دی پا غی کی چینا زیادتر یا دبی سنگای تا سمسی کرو کوئی ادبی با رودادو نبوی یا خو ورکې چینو یو رپورتاج نه صرف او صرف ادبی ارادات پر هو هم محدود نه سنگ تاسو په خبرو کې خو پدې کې د جون عام یو کس روان دی په لار کې چې ته اکسیډنٹ وشي یو کس میچ لته لې الته لوب ګوري چې ته داس یو ځای ته لاړ شي چې ته طوفان راشي دغه کې سبا یې نو آیا پدې کې دا قسمه لیکونه هم کې دي شي کنه؟
او بالکل دا کس ممکن دی شي او هغه په لساتو صفو مشتمل د یو مضمون عمر رپورټاج کې دی شي بلکې هر د شون سره هر واقعیا چې هغه په تخلیقي رنګ ولیکل شي نو که هر څومره فصلي وي هغه رپورټاج کې شي مثلا چرته کې اکسیډنټ شو پاره کې څوک وفات شو نو دا هغه واقعیا چې کله روداد لیکل شي نو کله لیکوال ورته خپل جذبات هم شریک کړي خپل درد او خپل مشاهده او خپل هغه احساس ورکی شریک کړي نو د دې نه یو ډېر ښکلې رپورټاج جوړېدی شي. د رپورټاج خاصیت دا دی چې دا واقعي هغه هغه کوم ترجمانی ده هغه په داسې انداز شي چې د دې جذبات خو پکې شریک وي خو واقعي په حقیقت بیان شي. یعنی هم په داسې واقعي باندې افسانه هم لیکلې شي، هم په داسې واقعیاتو باندې ناول هم لیکلې شي، هم په داسې واقعیاتو ډرامه هم لیکلې شي. خو په افسانه ډرامه ناول کې به هغه بیا ډرایور تا هم فرضي نوم ورکوي چې څوک وفات شوی دی هغه ته هم فرضي نوم ورکوي، په کوم ځای کې چې واقعي شوی دی هغه ته هم فرضي نوم ورکوي. رپورټاج لیکون کې مجبور دی چې هغه به هر څه په اصلي نوم په اصلي رنګ کې پیش کړي، البته خپل درد خپل احساس په کې شامل دي. نو بالکل داسې هم رپورټاج کېدای شي او داسې رپورټاجونه زموږ په رسالو کې په اخبارونو کې چاپ شوي دي ګڼ شمېر کې.
ټیک شه، موږ سره عبد مسافر راغلی، ګورو دې څه پوښتنه لري او څه ویل غواړي. په خیر راغی روجان.
قربان دي نه پورتا تا هم دا شانتي د ډیور یو درنو همکارانو ته پروفیسر صاحب ته پټوله پښتنه مینه سلامونه ونی کی هلی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. خورجان زما خو دلته ویډیو کې د سیمه د موضوع خو تاسو مختلفو موضوع باندې وغږی دي خو زمار وخت ګیلوي د شاعرانو د سندرغاړو نه. زه دا وایم ډاکټر صاحب نه دا پښتنه لرم چې کله شاعر څه ولیکي آیا د دې لپاره یو ټولنه په کار ده که نه؟ سندرغاړو دپاره چې دا غیر معیاري شاعري چې ده دا به مونږ څنګه ودروو چې څوک په چرسو باندې سندره جوړوي یا داسې نوې پېغله شوې یا په تاسیمه دا ټولنې ته خو داسې ښه پیغام نه ده. آیا د دې لپاره څه ټولنه مونږ جوړولی شوې د دې مخنیوی کوی شو او که نه شو کولی که نه یې څنګه به کوو مونږ دا به مخنیوی؟ قربان
ډېره مننه روجنه، زه دا پوښتنه وړاندې کوو ډاکټر صاحب ته. جی پروفیسر صاحب تاسو څه په دی حوالی سره؟
جی زه د دې په خپل په شونه ګلاب او داسې دا چې زه نه کارونه په زور نکېږي او کومه مې داسې څه تنظیم جوړ کړو ټولنه جوړ کړو دا به ډېر په محدود ځای کې خپل کار وکړي شي خو د ټولو پښتنو مخه نشي نیوي. نو خبره دا ده چې په هر طبقه په هر ټولنه په هر ګروپ کې مختلفې درجې وي. زمونږ په شاعرانو کې هم دغه شانتې خلک شته دی چې هغه دا قسمه شاعري کوي، دا دماکه یم پتا سیم وغیرہ. او زمونږ په سندرغاړو کې هم دغه سندرغاړي شته چې دا غي د شعر انتخاب هم دغه سی وي او دا غي خپل ذوق هم دغه سی وي. خو خدا اعلی ذوق خلک هم شته. نو د دې شعوري کوششونه نشي کامیابېدای. البته کله چې ټولنه اوچتېږي د ټولنې سطح اوچتېږي په ټولنه کې د آبادو وګړو ذهني او تعلیمي سطح او درجه اوچتېږي نو ورسره ورسره د شاعرۍ معیار هم اوچتېږي، د موسیقۍ معیار هم اوچتېږي او هغه ټولنه په خپل د فن او د ادب په طرف باندې قدم اخلي. نو زما په خیال دا درد خو کافي دی خو زموږ شعوري کوشش د دې مخه نشي نیولی.
ډیره مننه. اخیری پوښتنه وخت را سره لږ شانتې دي او دوه منټه دي را سره. نو په پښتو ادب کې راپورتاج مستقبل څه دی؟
نو ما په خیال دا صنف چې په کوم انداز روان دی نو ما ته د مستقبل ډېر روښانه ښکاري او روښانه په دې ښکاري چې دا صنف ډېر دلچسپ صنف. لکه چې مخکې ما وویل چې په دې یو صنف کې د ډېرو ګڼو صنفونو رنګ ښکاري. موږ په رپورتاج کې افسانه هم لیدل شو، موږ په رپورتاج کې ډرامه هم لیدل شو، موږ په رپورتاج کې تکلم انشایي هم لیدل شو، سفرنامه هم لیدل شو. بل د رپورتاج خاصیت دا دی چې هغه څوک چې واقعیت بیانوي نو د انسان فطري تقاضا دا ده هغه یو فطري مزاج دا دی چې هغه واقعیاتو باندې د ځان خبرولو یو شوق لري. نو په پښتو کې د څومره رپورتاجونه لیکل شوي دي اوس مخ په تېزې روان دي. د طاهر افریدي او د سلیم راز او د دغه خلکو د کوششونو نه پس چې دا نوي زموږ لیکوال را روان دي نو ورځ په ورځ دا مخ په وړاندې روان دي. او په دې دوران کې یوه خبره زه کول غواړم چې زموږ د پېښور پوهنتون یو طالب علم اسرار اتل چې دی د پښتو ادب کې د رپورتاج په سفر باندې د پی ایچ ډي مقاله هم لیکلې ده. نو د دې نه معلومیږي چې د صنف چې دی ترقی کړی هم ده او ان شاء الله مستقبل کې به د دې نه مخ په وړاندې هم ترقی کوي.
ډېره مننه.
ډاکټر صاحب تاسو پروګرام کې سره برخه واخیسته، دوه ګټور معلومات موږ ته راپورتاج په حوالی سره موږ سره شریکو. یقینا چې سنگ حشمت کریم رور ویل داسې ډېر زموږ ملګری وي چې هغه د پاره به دا راپورتاج نن نه پروګرام باندې ترې ګټور رسولې دي. ته معلومات ترلاسه شوی چې راپورتاج کله نشرو شوی او د تاریخي پس منظر سره د هغه وخت په پاکستاني لیکوالانو کار کړی دی او ډېر پښتو ادب په حوالی سره ورته ډېر درنو درنو ډېر سینیئر لیکوالانو پکې کار کړی دی. اوس نور تاسو پکې هم ځوان لیکوالان پکې هم برخه لري او پی ایچ ڈی پی ایچ ڈی پی کېږي لګي سره تر نو د دې مطلب دا چې راتلونکي وخت د مستقبل ډېر روښانه دي. نو په دې ته ما چې اوریدونکو به نګټي ترلاسه کړی وي موږ تاسو نه اجازه غواړو ګرانو خو اوریدونکو موږ سره د پروګرام پروډوسر او صداقت جان نو دغه هم ډېره مننه. ډاکټر صاحب تاسو هم یو وار بیا ډېره مننه کو خپل ټول ملګرو ته چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. د دې پروګرام ښکلې سیوا کړ ډېر خوش وختونه درته غواړم. په لوی لام سپارم.